نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیز بحثه ځانګړې شوې کوربه زما همکار احمد شیبر دی روسته استودیو ته راځي. د بحث موضوع هم د یونما روستای راپور دی چې ویلی وو طالبانو د خپل واکمنۍ په دو کلونو کې شاوخوا 800 د پخوانی حکومت کارکونکي او امنیتي ځواکونه وجلی. د راپور طالبانو په کلاکه رات کړ. د دې خبرونه په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په ټلګرام چینل کې په کابل کې د دوشنبه د ورځې د برید مسولیت اخیستې ده. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې چارواکو ویلي و چې په دغه 14 کې چې د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارالامان سیمه کې پر یو زرنج ډوله موټر سایکل کې د نښلول شوی ماین له کابل شوی دوه تنه وژل شوی او یو لاروای ټپي دی. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له دې مخکې هم د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خونړۍ او بریدونو مسؤلیت اخیستې دی. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات په نوم د یو یوټیوبر وژنه تایید کړې ده. د امنیت قمندانۍ ویان خالد زادران په خپل ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومیده ویلي چې خورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې وژل شوی. زدران ویلي چې پولیسو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نیولي. د خورا سادات د وژنې انګیزه او جزئیات لا روښانه نه دي. خورا سادات یوټیوب چینل درلود او په بیلابیلو ټولنیزو موضوعګانو باندې له خپلې خورلانو سره بنډارونه کول او زرګونه لیدونکي درلودل. د افغانستان د ازادۍ جبهې غړي دا کوي چې د کابل په شمال کې د طالبانو د حکومت په وسلوال ځواکونه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغه جبهې پر ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر لیکلي چې دغه چریکي بریټ تیر شپه یو نیمه بجا د کابل پروان په دروازه کې د طالبانو پر وسلوال ځواکونه شوې. دغه دروازه د شمالي قرباغ اړونده د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو سیمې ته د لاسرسي له کبله دغه ادعا نشي تاییدولی. ګومان کیږي چې د واګنر ډلې مشر یفګینی پریګوژن به د هغې جټالو ته کې د لوی دوه په پیښه کې وژل شوی و چې پرون له مسکوه سن پیټرزبورګ ته پر لار سقوط شو. دغه پیښه کې لاس کسان وژل شوی چې د راپورونو له مخې د یفګینی پریګوژن هم د مسافرو په لیست کې دی. تر اوسه کرملین په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. او د بریکس ډله د غړو هیوادونو شمیر ډیروي. د جنوبي افریقا ولسمشر ماتاميلا رامافوسا نن اعلان کړی چې د نړۍ له نویو غوړېدلو اقتصادونو جوړ بریکس سازمان راتلونکي کال په رسمي ډول د ایران په ګډون شپږو نورو هیوادونو ته هم خپل اډانه کې ځای ورکوي. بریکس دا مهال 15 غړي لري چې جنوبي افریقا، برازیل، روسیا، چین او هند دي. د پرمختګ وروسته تر دې کېږي چې د بریکس مشرانو په جوهانسبورګ کې له خپلې غونډې وروسته نویو غړو ته شرایط اعلان کړ. تر ایران سربیره به راتلونکی کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، مصر، ایتوپیا، ارجنټاین له بریکس سازمان سره یو ځای شي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای وخت د طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته د مخکنی جمهوریت نظام لا تاسو وضعیت کارکونکو امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وشل شوی یا شکنجه شوی یا ورکشوی او یا هم نیول شوی دی. یونامه د سیشن بی پورس په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاع یا امنیتی ځواکونو پر ضد د بشری حقوقو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې لیکلي دا قضیه مستند کړي او د طالبانو لخوا اعلان شوی بخښنه په بشپړ ډول نه ده عملی شوی. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث ته مخه کړو په دې ارتباط راپور لرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای وخت تر طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته د 2021 کال اگست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمې د مخکنی جمهوریت نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقوقو د نقض لا تاسو زیاتې قضیه ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړاونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلي، په دې قضیو کې وژنې، خپل سر نیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما پر راپور کې زیاته شوې، په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بنخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته لېږل وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس شبکه دا راپور له حقیقت لرې بللی او زیاتوي د اسلامي امارت له لوري عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي ده. خو مجاهد دا مني چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبره دوی په جدي ډول څېړي. مګر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د بشري حقونو مسؤله فیونا فریزر وایي له عمومي بخنې وروسته د بشري حقونو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی و خیانت دی او دا ښیي چې دا بخنه په سم ډول عملي شوې نه ده.
په ټول افغانستان کې سرغړونې شوې، دوی ټول هوکړه لیکونه او د بشري حقونو نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري او اوسني چارواکي باید ملاتړ وکړي نقضوي.
د یوناما په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونه او سرغړونو ته د رسیدنې په اړه هیڅ تګلاره نشته. یوناما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو بولي او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي. په ورته وخت کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وایان اجمل عمر شینواری د یوناما راپور په افغانستان کې د روانو واقعاتونو هنداره بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه او افغانان باید په یو سیاسي محور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي.
کوم شمیرې چې یوناما ته په لاس ورغلي ډېرې کمې دي. ټول افغانستان کې د بشري حقونو نقض روان دی. له نړیواله ټولنې هیله کیږي چې یوازې د دې ډول راپورونو خپرول بسنه نه کوي او عملي اقدامات وکړي، ځکه طالبانو وښودل چې تر اوسه هیڅ ډول تفاهم او مذاکرې ته غاړه نه ده ایښې.
له دې وړاندې هم یو شمېر بنسټونو د طالبانو د رژیم لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو او شکنجه کولو پیښې مستند کړي، خو طالبانو رد کړي دي.
د یوناما د راپور جزئیات مو در سره شریک کړل. دا راپور یوناما د سیشن به پروس خپور کړ او په طالبانو باندې تور پوری کړی دی چې دوی تیر یو کال په ترس کې د یوناما په وینا شاوخوا 800 کسان شکنجه کړي دي یا یې وشلې دي او یا یې هم زندانی کړي دي. د بحث لپاره مو میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې کوم میلمانه په خبرونه کې را سره وصل شو له هغوی سره به خبرې پیل کړو. د چارو کتونکو شینکې کډوخیل د واتس اپ لاله را سره ده خبرونه ته شرخلی. اغلی کډوخیل، د یوناما راپور کته سولوسته وي ساس په نظر دا راپور تاسو څنګه ارسوي؟
سلامونه شبال ست تاسو د پروګرام محترم او ریډونکو ته زما په نظر باندې دا ډېر مهمه ده چې رسمي او معتبر ادرسونه په دې مسله باندې خبرې کړي، خپل اصلا هغه مستند مسایل د اسناد په اساس باندې راپور جوړ کړی ده. نو زه فکر کوم چې ګرچه کوم شی چې په راپور کې راغلي دی د هغه چا چې مثلا په انفرادي شکل دا مسایل هغه کړي یا د نورو د ژورنالستانو د شخصي ادرسونو دا ارقام ډېر نورم زیات دي. اما مهم هم دا ده چې په هر کچه باندې وي زما په نظر دغه مسایل دي څه شوي دي او واقعا باید طالبان دا خبره ومني او د ناتم دا مهمه ده چې اقل هم یو معتبر ادرس د اسناد په اساس باندې دغه مسله مطرح شوی او دا مسله باید واقعا جدي ونیسي.
او بخښه دلته ستاسو لته خبرو دوه ټکي د پام وړ دي. یو خدای چې طالبان ویل دي چې ځینې پیشي ممکن د دشمنیو په اساس شوی وي دا یو خبره، او بل تاسو ویل چې کېدی شي چې تر دې زیات پیشه هم شوی وي. مخکې د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د پوز د پخواني ویان په وینا هم دا خبره واورېده. هغه ویل چې دغه کسان چې وژل شوی دي تر دې شمیر ډیر زیات دی، لیکن ولی خلک هم دغه مؤسسه یا هغه کسان چې ادعا کوي چې دغه تلفات زیاته وشتي دي ولی هغوی په دې برخه کې راپورونه مستند نه وینه، ولی د ارقام نه راټولوي؟ علت څه دی؟
دا خو واقعاً ډېر دقیق خبر ده او امیدوار یم چې دا خبر هم شوی وي او دا مسایل یا دقیق راپورونه هغه شریک شي له دنیا سره، له ولس سره، تر څو پورې د خلکو سره خلاص شي. اما متاسفانه شاید په مغه شکل باندې دا ټول ارقام ډیر دقیق راټول شوی نه وي یا دا ټول هغه سره یو ځای شوی نه وي. اما مهم هم دا ده کوم ادعا چې طالبان کوي چې اصل سم مسائل نه دي شوی، یو دو مسله چې دی وایي چې دا با کېدای شي شخصي دښمنۍ په اساس باندې، شخصي دښمنۍ نه د افغاني د امنیت کارمندانو درلودل نه د افغان ولس له طالبان سره، دا څو خپل شخصي دښمن پیژني. په هر صورت هر څوک له یو ادرس نه که دفاع کړی د وطن هم له یو ادرس نه کړی ده، او که دوی هغه د افغانستان له حکومت سره له ولس سره جنګېدلی له یو ادرس نه شوي چې دوی مسؤوله دي. هیڅوک حق نه لري چې څوک په انفرادي شکل، خو که د تاسو د ګروپ غړي یا د تحریک غړي خلک راباسي، شکنجه کوي، وهي، توهینوي، تحقیروي، بندي کوي او حتی وژني، باید دا خو اوس خو تاسو اوس حاکمه ډله سي مسؤلیت لري چې متهم کس باید را محکمه شي او مجازات شي. نو کله چې دوی دغه په مقابل کې بېغوري ښیي، بې تفاوتي ښیي، او تر اوسه پورې دوی د حرکت هیڅوک یو غړی په داسې یو غیر قانوني حرکت باندې مجازات شوی نه وي، نو بیا دوی څنګه دعوا کوي چې دوی د خلکو امنیت خوندي ساتل او د هر چا ژوند مسونه ده؟ دوی باید همداسې یو میکانیزم، یو سیستم جوړ کړی وای د شروع نه تر څو پورې که هر چا تخطی کوله یا په چا باندې په حقونو باندې تیری کېده، باید دوی خبرېدلی او فورا د هغه مخنیوی کوله. چون دوی هیڅ نوی سیستم یا ضمانت نه دی ورته کړی ده چې خلکو ژوند ښه خوندي واوسېږي. پس فکر کوم چې دوی باید د دې ټولو پېښو مسؤلیت واخلي.
مننه غوث جان باس، پخوانی افغان ډیپلومات هم په خبرونه کې راسره شو. جان باس صاحب، تاسو هم خبرونه ته شر اخلي که چیرته تاسو ستاسو نظر د یوناما د راپور په برخه کې واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې دغه کوم ارقام چې یوناما را ټول کړی دي دا ارقام تاسو څنګه ښکاري؟ د غوث جان باس ټلیفون رابطه موقته شوې ده. ابو الاحرار رامسپور په خبرونه کې راسره وصل شوی دی. رامسپور صاحب، ستاسو هرکلی کوم. تاسو له یوناما سره د کار تجربه هم لرئ. یوناما چې د خپل راپورونه ترتیبوي او تدوینوي، څومره دقت پکې کوي؟ آیا څوک دا ویلی شي چې یوناما ادعا کوي او کنه دا راپورونه ډیر دقیق وي؟ رامسپور سب سراورو، رامسپور سب ستاسو آواز نه اورم. هڅه وکړئ چې بیرته زنګ ورته ووهئ. اغلی کړوخیل، له تاسو دا پوښتنه وکړم که څه هم له یوناما سره د کار تجربه نه لري، خو په تیرو دوو لسیزو کې د ولسي جرګې له لوري چې په هغه وخت کې هم یوناما بیلابیل راپورونه خبرول، د یوناما راپورونه څومره دقیق وي؟
په دې کې شک نشته ګورې شبر صاحب، دا ادارې نشي کولی چې صرف د یو چا په خبرو باندې یا په غیر موثقو اسنادو باندې دوی وکړه شي، ځکه چې په آخر ورځ کې دوی اعتبار هم مهمه ده، دوی خپل سوال لاندې سي او دوی باید یو شی په اسلام دقیق اسناد او شواهد ولري تر څو پورې هغه اعتبار پیدا کړي او معتبر واوسیږي، او سبا که دوی باندې کومه ده کې هغه په اسلام هغه اسناد هم شریک سي سي ان دا موضوع درسته ده، صرف د یو دی غلط راپور یا نظر په حساب باندې نه ده شوی. نو دې خاطر در رسمي اداراتو هغه اهمیت او هغه پامدې باندې ده چې دوی د اسنادو په اساس باندې خبرې کوي، شواهدو په اساس باندې خبرې کوي. دوی کله هم صرف یو خبر یا د چا نظر یا د چا غلط راپور او گزارش په حساب باندې هغوی د ارقام نه شریکوي. ما ځکه وویل چې کوم اسناد چې دوی ته رسېدلی دي او دوی مطمئن نه سوي، ځکه دا تعداد ډېر کم کړل، حالان چې دا پېښې خو له پروس کال راسې نه له 500 نه پورته کسان وژل شوي وو، یو کال نور تېر شو او دوی اصلا تعداد کافي کمتره ښودله. نو دې خاطر
تاسو 1500 وویل، تاسو د څه په اسناد وایسئ چې تېر کال لا تر 1500 ډېر کسان وژل شوي؟
خو مختلف ادارات او مختلف کسان چې پیسه هغه راپورونه نشر کړي دي او ادعا وسوي دي، نو هغه ویلي چې 500 نه پورته شوي، مختلف ژورنالیستانو په دې باندې ارقام شریکه کړي دي، مختلف خبرونه کې دا مسئله راغلي. اما په دې یو رسمي ادرس چې هغه مسئله معتبر وي، رسمي وي، هغه موده مکلفیت لري چې په اساس اسناد او شواهد خبر وکړي، غیر دغه هغه خپل اعتبار سوال نه سي.
د یوناما د راپور للویا سره په افغانستان کې د زور زیاتی او په افغانستان کې د خلکو د غیر محاکمه وژنو او د دغو شانو په مخنیوي کې څومره اغیزمن تمام دی شي اغلی کړخیل
او به څنګه
کېږي مال دا یو نامه کوم راپور ور کړی دی. آیا دغه راپور چې د خبرې په ډاګه کړی دی چې دغومره کسانو سره 900 کسان یا نیول شوي دي یا وژل شوي دي، تر 200 زیات دوی وایي چې وژل شوي دي غیر قانوني، آیا دغه راپورونه د دې مخه نیولی شي په افغانستان کې تر یو حده پورې چې دغه څه پېښې تکرار نه شي؟
طالبان اساسي مسؤلیت وای کی باید چونه ورشي، ځکه چې متاسفانه د دوی هغه سخنګوی مګه فقط څو جملات زدي او هغه یو دا وای چې دا هغه دی مغرزانه دی او دا معسقه نه دی، دا ته چې ویل په اخر کې وسوای چې کده چې له شخصي ادرسونه شوي، اما د هیڅ کله دوی احساس نه کوي چې شخصي ادرس څنګه تاسو د تاریخ کسان کولای شي چې داسې یو غیر قانوني عمل اجرا کړي، نو تاسو مسؤلیت لري. ولو که شخصی بساته باندې بي خو مسله تاسو راجکیږي، تاسو ول د خلکو ژوند خوندې نه ساتي، ول تاسو هغه فرمان او حکم او یا توصيه تاسو په پلاویان باندې یا د تاسو په کارمندانو باندې تاثیر نه لري او ته اهمیت نه لري. نو زما په اند باندې که دوی واقعا یو احساس مسؤلیت کوي او مسؤله اداره ځان ګڼي، دا مسله دوی ته راجکیږي او دوی باید جدي د دې مخنیوی وکړي. اما زه فکر کوم چې دوی تومره په یو اسی پذیر وضعیت کې دي چې حتی دوی په خپل هغه جنگیالوی باندې یا هغه قانون شکن اشخاص باندې حتی بسله فشار نسی راوړلای، ځکه که سین دوی خپل په دې یو داسې حالت کې دي فکر کوي چې دوی ته باید دوی تومره خاطر وغواړي، ولر چې دوی هر څه کوي ځکه چې دوی یو داسې یو جنگ دوی ته مختبه ولر داسې وځي په قدرت تر باندې رسیدلی دي. یعنی دوی هغه خپل اول خپل اداره سوالان ده، دوی دغه نوې حکومتداري او زه فکر کوم کې دی چې په اخر ورځ کې د افغان ولس هغه ژوند او خوندیتوب ته اهمیت ونه لري او لومړیتوب ورته ونه لري.
مننه. پخوانه افغان ډیپلومات غوث جانباز برتر سره وصل شو د ټلیفون لاري. جانباز سپ تاسو خبرونه ته شرحلی د یوناما دغه راپور څه فکر کوي چې آیا د سر راپورونه په افغانستان کې د دې سبب شي چې د زور زیاتیو مخاوني ول شي؟
سلام خاله شبرتاسو ټول هغه دوستان چې مونږاوي ګوري خامخا هر نوع فشار چې په حاکم ډلې چې طالبان دی او ځان ته اماراتیان وایي، هر نوع فشار، معقول فشار، قانوني فشار، سیاسي فشار، اقتصادي فشار په ډلې باندې نه د افغانستان په خلکو باندې باید وسات شي، تر څو چې دا تاسو په ساده پښتو ووایم چې تر څو چې دوی سمې لارې ته رابرابر شي، تر هغه چې دوی دلنه په کور کې دغه خودسری وکړي، دغه مشروعیت ونه لري، تبان چې دوی له هر څه انتظار کېدای شي. او هغه راپور چې ترتیب شوی دی زما په نظر هغه بیخي نسبي دی، ځکه چې لرو پرتو یو سیمو ده چې هلته حتما پخوانی هم نظامي منصوبین شته دي، هم د دولت چارواکي شته دي چې په یو ترتیب ځان لري کړی دغه استبداد نه، دغه اختناق نه، دغه فشار نه. زما په نظر دا ارقام چې کوم راشي ودی دا ټول نسبی دي کاغلی شکر، او ټول هغه آسیب پذیریګانی، هغه خطرات، هغه وحشت چې دوی خبروي، هغه آسیب چې دوی رسوي، هغه وژنې چې دوی کوي پټي وکارا، هغه ټول احتوا شوی نه دي په دې راپور کې. دا لپاره زما نظر دا دی چې په حاکمې ډلې باید فشار وساتل شي. هغه چې اغلی سفیر صاحب ویلي دوی هغه نوکریوالی خبرې دي چې
یعنی څنګه او بخشه جان باسب څرخم فشار ساس مطلب دی.
هر معقول فشار که هغه اقتصادي وسیږي، هغه سیاسي وسیږي، هغه هم دغه ادامه د بندیزونو وسیږي، دغه نه کاغل د دوی د تور لستون وسیږي، دوی سره مستقیم دوی ډلې سره چې کوم کومکونه کیږي، یا د سي دقیق تر وایم هغه کومکونه چې د افغانستان خلکو سره بشري کیږي، هغه به جدا او جدي کنټرول شي چې دوی خپل کوجبو کې وانه شي چې کوي دا کا. یعنی هر معقول فشار، هر سیاسي فشار، هر اقتصادي فشار، هر فرهنګي فشار چې په دنیا کې شتون لري باید د طالب په ډلې باندې وساتل شي او جاری وساتل شي، تر هغه چې دوی د اختیار سره یو مشروع حاکمیت په افغانستان کې ایجاد نکړي، د قانون حاکمیت ایجاد نکړي. نن خو په افغانستان کې خاګل شوور، یعنی زه دغه د طالبانو سیمپاتیزانو ته حیران یم چې دوی کله کله وایي چې امنیت راغلی ده. دا افغانستان کې که امنیت راغلی د کوم قانون په اساس راغلی؟ د دغه شریعت چې دوی وایي دا شریعت خو د دوی راشي تعریف دي چې مثلا څه رقم دغه د ازادي د فکر، یعنی ته ولې د خلکو ازادي د فکر اخلي؟ تو ولې اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې تنوع د افکار وجود لري؟ تو ولې احزاب بندوي؟ اول خو ته یو قانون پاس کړه، ته یو قانون مور پاس کړه چې تا باندې اعتماد
قانون په برخه کې او بخشه د قانون په برخه کې طالبانو ویل دي. تازه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس سنگزی په کابل کې ورسنې ته وویل چې په قانون باندې کار روان دی او ممکن ډیر ژر دوی اساسي قانون هم تصویب کړي.
ګوري یوازې د یو قانون چې څو نفر ملایان سره کینی او دغه بیا قانون وایي دا نه کیږي. اول خو کله چې ته یو قانون پاسوي یا حتی یو طرحه وړاندې کوي د مور قانون چې اساسي قانون دی، هغه باید یو باصلاحیت مرجع ترتیب کړي. په افغانستان کې خو دوه مرجع موږ لرو لږ تر لږه. یو خو زموږ عنعنوي سنتي تاریخي جرګه ده، لویه جرګه، چې هغې ته باید استازي وټاکي شي چې حتی په دغې طرحې کار وکړي. او بل که دې ځان ته ډېر ملایان وایي او د دین ټیکهداران وایي، خو هغه شورای اهل حل او عقد هغه چی ورته ده؟ هغه هم باید د ملایانو نه ترتیب نه شي، هغه باید د پوهو مسلکي خلکو د بازارکته خلکو متحدو خلکو د قانون پوه خلکو نه ترتیب شي، نه د څو نفر ملایانو چې د دوی په خوا کاردرۍ چې قوانین جوړ کړي. وغیر خطره دا خبرې ډېرې پراګنده دي او ډېرې سرسری دي، فقط د اذهانو د تحریف لپاره دي، بل هدف نه لري. طالب له جامګو څخهګي کوي، طالب د کنټرول نه وته دی، او هغه ژمنې چې دوی دنیا سره کړي، افغانانو سره کړي، په هغه باندې پابند نه دي. خبره شوه
مننه جان باسب. ازادي په سپوکي پروګرام دی. په دې پروګرام کې مو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار هم بلنه ورکړې و چې خو عادتا د طالبانو له دریزه خبرې کوي، خو هغه تر اوسه پورې په خبرونه کې نه در سره وصل شوی. اخر کړو خیل کته ستر شپ د جنبا صاحب چې کومي خبري وکړي، مثلا طالبان د دې په مقابل کې څه وایي؟ طالبان دا وایي چې حکومت هم نیولای دی او په ټوله دنیا کې چې چا حکومت نیولې به خپل خلکو ته مهمه چوکۍ ورسپاري. لیکن حلار په دې برخه کې آیا کړه چوکۍ له دوی سره وي او همدغه سي ادامه پیدا کی برته د یونامه راپور تر اسم، آیا دغه سي سرغړونی او تیروتنې له بشري حقوقو به دوام پیدا نه کی؟
اول خو دې ابزور نه دنیو ولای دا ورته پریخدل شوی ده. نو دوی دې د انشي کولای چې دا زکه چې هر څومره جنگ سي دوی دوام ورک په هلمند کې تر اوسه د خلکو حافظه خراب نه دي. هلمند ته کټ کټ شو مو دیونه کړ شو چې اته هلمند ولایت لاس تر راوړي. نو دې خاطر دا مسله بالکل منتفی ده او همدارنګه اجازه را کې اته د دوی هغه نماینده چې سهیل شاهین ده هغه کې مو ویل چې مونږه هغه په یو تفاهم سره ورسره امریکایان سي په جنګ نه کو کنه. ان مطلب څه غوښتل چې دوی چې امریکا ته ماته ورکړه او مونږه دا کار وکړو. په هر صورت دا خپل چې امریکا فشار راول په د افغانستان په جمهوریت باندې او ټول امکانات ور باندې قطع کړل او په اصلاح اداره فلج کړل، نو متاسفانه د افغانستان حکومت هم دمره فکر کنه چې هغه یو بدیل تمویل او امکانات درلودل چې باید خپل وطن ساتره. دغه تاریخي اشتباهات چې د افغانستان سیاسي او مسلکي امنیتي سکتور وکړل چې اوس قیمت ورکوي. یعنی مطلب دا چې په زور نه اخیستل، څه دا دوی په زور واخیست، دا دوی اترسته دوی نشي کولای چې ټول مملکت په کرامګان ونیسي. دوی دل پر اور هغه شو چې بعد ملا په چوکی باندې کې بل اخر د ملا اسلام معلوم شو، د ملا عدالت معلوم شو، د ملا هغه چې وشته وای هغه ولتیا معلومه شو چې په کومه حد پورې ده. نو آیا تاسو د اسلام هم دغه باندې زده کړی ده چې باید ټول ورځ خلک په شکنجه کې، خلک خوار کې، ذلیل کې، بیچاره کې، خلکو تقوا ګونه نیسي، خلک بد مهمه نه دي؟ دوی خو د اسلام تم خدمت ته شکوله او افغانستان له د افغانستان ورته بد مهمه اوسیږي. نن که پنځه نفر ملا په چوکۍ کې ناست یا نه ناست دا مهمه نه ده، خو بالاخره د افغانستان خو باید د افغانستان دغه په اصلاح ثبات او پیشرفت او دا ټول مسله ډېر مهمه دي. نو دې خاطر دوی نشي کولای چې کملا راځي په چوکي باندې کې نوی لملانه دومره چوکي خو باید مسلکی او متحده او صادق او وفادار کسان د افغانستان لپاره هغه باید په کرسي باندې کېنول شي. دومره موضوع دوی له غیر ملایي فکر او دوی د تاریخ له فکر نه بل څوک په دې مملکت کې حق نه لري. آیا په اسلام کې دیکتاتوري د هغه ده؟ دا مسایل دي چې اصلا نه پوهېږي. نو دا دوی هر څومره چې خلکو سره زیاتی وکړي، هر څومره چې ولس خوار و ذلیل کړي، مطمئنه دي اوسېږي ورځ به دا ولس بېرته دوی مقابل کې درېږي. دوی باید دې مسله نه لاس واخلي، نه د اسلام یو منفي وطن معرفي کې او د خپل راتلونکي سیاسي بقا او تداول لپاره دې هم فکر وکړي. دوی خو بیا نه شي کولی چې بیا دوباره به ټول بازي پاکستان کې به دوباره پناهنده کېږي. او زه فکر کوم چې د پاکستان لپاره هغه بیا د دوی ساتل به هم ورته اسانه نه وي چې وسي، ځکه چې دا سناریو بالاخره همدلته ختمیږي. نه نو ګوري چې د پاکستان فوج خپله له سوال لاندې تللی په خپله پاکستان کې او دنیا ورباندې څومره بې اعتباره شوې ده. نو که دوی هوښیار وي، زه فکر کوم دا اوسني فرصت د استفاده وکړي، ولسه دې غوږ ونیسي. جانبا صاحب وویل چې موږ مثلا د قانون اساسي جوړول په خاطر کور قانون اساسي خو یا معتبر قانون یا په اصطلاح هغه اصل راهنما د ټولو قوانینو لپاره ده. نو په دې قانون کې خو اول هغه سیستم نظام هغه سختار معرفي کېږي او بل د ولس او د چارواکو د حکومت ترمنځ د رابطه تعریف کېږي. دا خو نه کېږي چې یو طرفات رابطه به وي، همیشه به حکم به صادرېږي، مکلفیتونه مسئولیتونه به ولس ته متوجه کېږي. د ولس د ولس غوښتنه به چېږي، د ولس وړاندیزونه به چېږي، د ولس حق.
البته تر اوسه پورې دا اساسي قانون لا نه دی راغلی، خو البته طالبان
دا اجازه راکړه. دوی ویلي دي شبر صاحب، دوی ویلي دي. نو دې خاطر از ما په نظر هغه د حل او عقد هغه به قابل د قبول نه ده. دوی بیا ما غشپا گزاره هغه ملایان چې اصلا سواد نه لري، اصلا په دین باندې نه دي خبر راټولېږي، دا په نوم د علما معرفي کوي چې واقعا موږ عالم درلودلای او هغه باجرات عالم چې واقعا غاګم ولدي. نن څنګه کولای چې نمایي نفوس له ټول انساني او شرعي حقونو محروم کړي؟ یو چل کې حق تعلیم نه لري. الله سي اسلام په دې اقرا په پیغام باندې شروع شوی دا عالم زنه منه چې کله چې د ښځو حق له کول اندې کوي، دا مال پر عالم نه دی او جابر یو مزدور کس دی. نو دې خاطر هلو حق په دې خاطر قابل قبول نه دی چې خپل ملایان راولي. البته چې ولست حقونه مثلا مطرح کیږي، د ولست ګډون، د ولست تایید، د ولست رایه مهمه ده. که قانون هر چا جوړ کړي، رایه ته د واچول سي په دې باندې رایه کیږي، وسی تر څو پر ولست په بدون کوم ویره او لتاس نه په هغه باندې رایه ورکړي چې آیا واقعا د یو قانون دی چې د وطن په ګټه ده که نه ده. اوسني وضعیت چې ګوري، اوسني فرامین ته ګوري، اوسني وزیرانو ته چې ګوري، اوسني کړنو ته وګوري، زه فکر کوم چې دا خلک چې وزل شوي دي ډېر باندې راضي دي، خوشحاله دي. که چېرو باندې راضي او خوشحاله نه وي، یو نفر خو به محکمه کړي تر څو پر نور ته پام شوی وای. دلته خو دلته خو واقعا ویره موجوده ده.
دلته او بخشه تاسو د انجونو د حقونو مسلې ته هم اشاره وکړه. د یونما پراپور کې د مسلې ته هم اشاره شوه ده، ویل شوه ده چې بشري حقونه پرې برخه کې نقص شوه ده. لیکن همدغه د انجونو مسله که چیرته دوی اساسي قانون جوړوي، خو دوی مکلف دي چې د مسلې ته پام وکړي او یو حل لاره به ورته پیدا کوي. آیا بیا دا
که بس دې ورته لري بخنه کوله مکساس خبره مکاته کړه د شیخ حکیم تاسو کې دې هغه کتاب وګورې، هغه کتاب بس لیکلای ده. دې خو هغه عقل کل خو هم ده قاضي قضا شیخ حکیم اکانی ده. ما قبل لیک هغه پرسته په هغه تیم کړه دغه تعریف له عصر علوم نه چي ده.
زه خپل له دې اساسي قانون له موضوع خبر نه مخله کترنګ چې طالبان ورسنوي ته ویل دي دوی د ستنګزي په قول زده خبره کوم. هغه ویل دي چې اساسی قانون کې به تعدیلات له مشوره وروسته راولو او دا هم واضح نه کړ چې کوم اساسی قانون. البته په خو دوی خدا ویلی و چې د ظاهر شاه د وخت د څلور شپیتم کال اساسی قانون به هغه د نافذ دی او په هغه کې به تغییرات راولي. مثلا تغییرات ممکن هم دا وي چې شاهي سیستم دی هغه به په د اماراتي سیستم بدلوي او ځینې نور ټیک به پکې زیاتوي او کموي. خو په هر حال آیا تر نه قانون یو قانون هم دې تلاره نشه واره ولې چې یو څه دې جنو شخړو چې دغه اوس لکه څنګه چې یو نامه اشاره ورته کړې ده د دې مخاوني ولشي. جان با صاحب تاسو نه سره
ګوري دا چې یو قانون چې تصویبيږي چې دا طالب پکې مسؤلیت پیدا کوي او د دې استبداد پکې یو ځل بیا تسجیل کیږي، د دې نه کده چې هیڅ قانون تصویب نشي. به دا کې خو دې خپل سره روان دي، هغه د امر کار چې کوي هغه کوي. نو که سبا دا د کاغذ په مخ راولي او هغې کې هېڅ نوه تنوع نه اوسېږي، هېڅ نوه ازادیګانې نه اوسېږي، هېڅ نوه حقوق هغه ابتدایي بشري حقوق لکه اوس چې نشته، که سبا هم په کاغذ په سر نه اوسېږي، نو بهتره ده چې همدغې لارې ته د ادامه ورکړي، همدغسې به اوسېږي او دا هېڅ مانا نه لري. بله دا چې ښاغلی شبر ګوري، دغه قدرت اخیستل زه نه پوهېږم دوی په کوم خوب کې دي، دوی گانگس دی، دوی اقدائی دی، دوی چه رقم خلق دی؟ گوره دا قدرت اخیستل دا کما بسکشی نده، کما لوبه نده چه ما اوگه کلا اونو اوست ما پا نره اوگه کلا اوست خود حاکمیت کم دسی نده، او دسیم نده چه دا دولت یا حکومت یا دا اداره کم خیرات دی چه چه تا او رسیده، او زه نور دا خیرات چاته دو خوب دا ملایان دی پا دی خیرات رو لکه چه عادت کرده ده و دا خیراتی چپ کیه که ده او هیچ چاته نور کام دسی نکی دا خیراتم نده.
خوب بخشی جان باسه محترم از فرنده انتقاد چی تاسو کوی؟ دی نریوالو لوصول و سرسم او نریوالو حقوق و سرسم دیر دقیق ده، لیکن که دی افغانستان پا تیرو چلویش کلنی مرحله تراشو چکل خلقی دی خلقان و حکمت راخه دوی هم نورو ته واک ورنکو، د پرچمیانو حکومت راغی خلقیان حذف کړل، ډاکټر نجیب راغی د تڼي په نوم باندې نور کسان حذف کړل، مجاهدین راغلل د حضرت صبغة الله مجددي حکومت چې راغی بیا پسې جمعیت راغی، جمعیتیانو د دوی ډله لرې کړله، بیشتر څو بیرته طالبان را، یعنی دا یو تسلسل روان دی، یو عمومي حل لاره خو په دې کې همدغسې له پخوا روان یو، همداسې نه ده چې له یو ډېر ناشنا شتي سره افغانان مخامخ شوي دي.
گوی خو ما خوب دغه یو مرحله هم تایید کړی نه ده، اگر چې تاسو په دغه تسلسل کې بزو ډاکټر صاحب نجیب هغه دوره ترې راوکاږم هغه ټول انعطافاتو ته حاضر وو، هغه ټول
زما له مطلب له انعطافاتو نه نو ما مطلب له اختلافاتو و، مثلا د ډاکټر نجیب په وخت کې د تڼي ډله لري شوله، ځینې خلقیان ترې لري شول، د ببرک کارمل پلویان ترې لري شول، مجاهدین ترې لري پاتې وو، یعنې داسې یو حکومت و. په همدې برخه کې به د آغلي کړوخیل نظر هم واخلم، څه فکر کوي چې په افغانستان کې له لویه سره په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې همدغسې یو وضعیت نه دی؟
تاسو ویلی چې مثلا هر حکومت ګور هر حکومت خپل نیمګړتیا هم درلودلې، د خطر تداوم نه کړل بین الاړیا، اما یوه اندازه سنې کارونه خو مثلا که د چاپیانو حکومت هم ونیسي په نجونو خو مکاتب نه وتړلي، حق د کار خو د خلکو نه و اخیستی، تا ګوره تا یا سفر خو د خلکو معنی شوي دی. تاسو وګورئ چې اجازه راکئ که په همدارنګه هم د هغه د مجاهدینو حکومت هم ان ډېر نیمګړتیا همدغه پر تداوم یې مونږ کوو، موږ هر هغه حکومتونه چې د پاکستان او د ایران په توسیه او په رهبرانو باندې جوړ سوی پایله د افغانستان لپاره منفي ده او منفي به وي. نو دې خاطره باید نو طالبان خو له ټولو ګروپونه داسې پسله غتور کار وکړه چې نیمایي نفوس یې مثلا حذف کړلو، دوی خو له ټول نه بدتر کار وکړ، دوی خو کوم کمالات لري تاسو وګورئ، چې حتی هغه یو ښځه حق دې نه لري چې یو چېرته حلال روزي پیدا کړي، هماغه ته اجازه ورکړي چې سړک په سر باندې کېږي او ګدایي وکړي او د نانوایانو مخ ته په یوه ډوډۍ باندې حمله وکړي، نو دوی خو له ټول نه بدتر هغه ده چې ولس وږی ده، نن ولس بېچاره ده،
زما مطلب مقایسه نه و چې فرض نه پخواني او اوسني سره مقایسه کړم، زما مطلب دا و چې دغه انحصار طلبي اصلا په افغانستان کې لډیر وخت را پدی خو دود ده،
نه انحصار طلبی خو به
سیده دیموکراسي را وروسته انحصار طلبی روانه ده په یو شکل نه یو شکل تر اوسه پورې،
اما ګوره په بغه انحصار طلبی کې درسته ده ان اکثره کوشش کوي چې خپل خلک اټاله ټپل، اما خپل خلک ټپل یو اندازه تحصیل خلری، یو اندازه مثلا پوهه خلری، یو اندازه تجربه خلری، دوی خو نه پوهه لري نه تجربه لري او نه متحد دي چې کار وکړي، بلکې مثلا عقده لري. تاسو وګورئ هغه ملا له دوه درې کتابونو نه به اضافه څه لوستی دي؟
بله جان باس، تاسو به هم راشم خو له بې خبرتیا وروسته به بحث دوام ورکړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي،
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي سپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري، دا خبرونه په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي او په انټرنیټ کې هم
په sdradio.com کې زموږ خبرونه نیولې شي. د پروګرام د بحث موضوع مو د یوناما د رواني اونۍ د راپور جزئیات چې یوناما په دې راپور کې ویلې دي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې یعنی د طالبانو له واکمنۍ راورسته په تیرو تقریبا دوه کلونو کې تر 800 زیات د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او نور مسولین یا شکنجه شوي دي یا زندانی شوي دي او تر 200 زیات په دغه ډله کې وژل شوي دي. د بحث لپاره مو شتنکی کړو خیل او غوث جان باسته بلنه ورکړي. دوی په خبرونه کې را سره دي. یو شمیر نور ملمنو ته مهم بلنه ورکړي و چې لپاره مرخه ټلیفوني رابطه مو نه دی ورسره ټینګ شوی. د تل خطر چې دا بحث د سره غونډ کو د یونامات راپور یو ورځ وروسته د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وویل چې له طالبان سره د بشري سرغړونو په اړه حساب او کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسی اصلي ټکی دی. غوث جان باس څه فکر کوي چې نړیواله ټولنه څه کولی شي؟
نیمه خو ولکه مکه چې می هم اشاره وکړه تعالی چې بر طالب به فشار تحمل کړي ان تر دې به دا فشار ورسیږي چې طالب به حتی عادي هغه کوم سفرونه چې هغه به هم پرې بند شي او کله چې د دې وضعیت بلملي ټولنه ورسیږي چې ترڅو یو بل تخمیم د دې په مقابل کې ونیول شي چې دوی هغه د انزوا کامل انزوا کاندې ته وګورځي چې دوی سره هر نوع تعامل منش او دغه حالت دوی وری. دوی فکر کوي چې دیني هیوادونه دوی سره د خپلو ګټو لپاره البته د هغو ګټو د هغو هیوادونو د ګټو لپاره ځینې تعاملات کوي ځکه چې ځینې هیوادونه سیاسي منافع لري په منطقه کې ځینې اقتصادي منافع لري ځینې انکشافي توسعي پروګرامونه لري لکه منځنۍ آسیا ایران د وګړو خاطر ازین تعاملات دوی سره کوي اما دوی اصلا په دنیا کې یو دوست نه لري دا غډاله چې اوس حاکمه ده په افغانستان کې اما دوی په ټول سرکمبګي د خشونت د استبداد د عدم مشروعیت ادامه ورکوي. زه نه پیژم مکه هغه لیکلو خلک ولا شدي د ودري کتابو لوستي وسیږي. ما ته ډیره جالبه ده چې د ودري کتابه اول خو زه شکل لرم چې دوی حتی یو کتاب لوستي وسیږي تر اخره دا کتابونه کدی لوسی دا کوم کتابونه دي چې موږ پر خبر نه یو.
خیر دا خو بیل خبر ده چې دوی کې څوک لوسی دي څوک نه لوسی دي دا دوی کار دی او دوی به فرزند دوی به بیا سرچپه دوی به بیا سرچپه د فکر کوي چې هغه کسانو چې بل
دا په ما او تا حاکم دي دا وې چې موږ عقل کول استو هغه د دوی د قاضي قضات سره کینه چې د اسمان او ځمکې نه ګرځوي او دا مزخرفات دا خرافات چې د کزه مکتب ته مپریګ د او کارت مپریګ د جنې مکتب ته مپریګ د دغه ټول د هغه د عقل او د هیبت الله د عقل تراوشه
امدی ټکی په مننه جان بس امدی ټکی په پرې شکل راشم اغلی کړو خیل تاسو فکر کوي چې چرته طالبان لکه ریچارډ بن چوي چې له دوی سره باندې نړیواله ټولنه خپل تګلار هتا بدل کړی د پوینا باندې لیکن ک طالبان چرته جنو برخوته تغییر ورکړي مثلا د جنو مکتب خلاص شي او اساسی قانون تدوین کی او ممکن یو جرګه وغوړی او ځینې کسان پر جرګه کې برخه واخلي مثلا په تیرو څو ورځو کې په انډونیزیا کې هم له جنو تنکراتانو سره دوی یو غونډه لرله او دغه کسان له دوی سره نږدې شي. آیا یو څه به حل لاره پیدا شي او کنه تاسو له دوی ډیر مایوسه یاست؟
ګورې مهمه دا چې اول به ملي ټولنه واکن متحده ده د افغانستان مسلې ته چې حل شي او کدوې خپل هغه روزمرګي سیاست مخته بیا او خپل اهداف ته مهمه
ده. خو وزیر چې متحده نه ده
اما په دې باندې پوسی کې دا وزیر په دې شکل باندې دوام کوي د دې وضعیت قیمت به ملي ټولنه سل په سل ورکړي وس کدی په هر مشکل کې گرفتاره دي هر هدف چې لري هر ستونزې چې لري هر مشکل چې دوی لري دی په پوشي چې د افغانستان وضعیت په دی باندې هم تاثیرات مرتب کیږي دوی به تفاوت نشي پاتې کېدلی. یو موضوع د افغانستان د پاره کې مکتب صرف پرانستل مهمه نه دي جناب شیبر صاحب، هغه مطالب چې په دې مکاتب کې تدریس کیږي هغه ډیر مهمه دي ځکه چې نو یو انسان کډومره یو مریض افکارو کس لویږي یا رامنځته کی که بهتره غنه ده چې خدای ماده چې به سواده پات شي تر څو پر څو واقعنه یو سم سیستم راځي چې په سم مسله باندې خبرتي کوي اوسنی افکار لکه څنګه چې دوی د رقم کسان تربکی کې زه فکر کوم چې نشي بیا د افغانستان لپاره به کاټه مهمه وي اساسي قانون څنګه چې جامعه سبل دا بهتره چې قانون نه لري که داسې یو قانون چې دوی خپل دنیا ته وښي چې دغه دغه کبوت درلوده ستاسو یو ماجا انتقاد دا و چې موږ اساسي قانون نه لرو دغه موږ قانون جوړ کړ په دې قانون کښې به ټول هغه مهغې وي چې ولس به مکلفه وي او دوی به یو بې مسؤلیته قابل احترام یو اداره به وي چې هر رقم حکم چې صادروي باید خلک ومني غیر هغه نه بغاوت او بد سر باید پرې شي دا رقم قانون نه بهتره چې نه قانون موجوده وي ځکه چې داسې نه شي کېدلی چې څه دوی څه رقم غواړي هغه رقم یو شي ځکه چې هر رنګه سختریز حکومت راسي بالاخره پایله بیا نابودي ده دوی باید د افغانستان لپاره باید حکومت شي او د افغانستان خوشاله وساتی دوی زنه چوب
بخشید یعنی تاسو چې په قندار کې ځینې کسان دي چې ډیر خلک هم انتقاد پی کوي لکه د دوی مشر په یو غوی باندې فشار راشي هغه له صحنې لري شي نو مشکل ممکن حل شي ستاسو مطلب
زه فکر کوم چې باقي کسان ولاو چې داسې ډیر متمدن او ترقی پسند کسان نه وي اما د خپل ګټو دپاره په دې لپاره چې په قدرت کې پکې پاتې شي د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي تداوم پیدا کړي مطمئن یم چې دوی د ځینو مثبتو تحولاتو پلویان دي چې ما همدا چې دوی خپله ګټه او قدرت هم د لاسه ورنه کړي نو مهم همدا ده چې دوی له همدغو کسانو سره څنګه کار وکړي تر څو په دغه سختریزه مخه ونیول شي او واقعا یو بین الافغاني مذاکرات رامنځته شي
جان با صاحب څرنګه تاسو له اغلی کړوخیل سره هم نظر یاستئ چې په دې قندار کې چې د دوی امیر المؤمنین دی که چېرته هغه پیغمبر دا تور دی چې هغه سخت دریځ دی که هغه له صحنې لرې شي ممکن یو حل لاره پیدا شي
بلکل خو کېدای شي هغوی به یوازې په قندار کې نه اوسېږي یو دوه کسه به په کابل کښې اوسېږي یو یو کس دوه کسه به مثلا په لویه پکچا کښې اوسېږي خو د دوی تعداد زیات نه دی د دغو ړندو بې رحمو افراطیانو سخدریزو او استخباراتي کړیو سره تړلو ملایانو کېدای شي شمېره د شپږو نه تر اته کسه اوسېږي کولی یعنې زما په محاسبې کېدای شي زه به غلط اوسېږم
یعنی که دومره بیا خو نو د خوشبینی باید افغانان خوشبینه واوسي ځکه چې که په شپږو کسانو دا مشکل حل کېږي نو بیا خو کېدای شي چې ستونزې ژر هوارې شي
خوشبینی ته خو اوس نشته اساس ښاغلی شبه ځکه چې دغه شپږ کسه په ټول زور حاکمیت کوي او دغه شپږ کسه ته داسې یو باجراته طالب پیدا نه شو چې د دوی په مقابل کښې ودري هغه دی که عباس تانکزی یو خبره کوي که هغه د دوی دغه تش په نوم خلیفه یو خبره کوي خو هسې لرې لرې یو نیم شی داسې یو اشارې تلویحن چې داسې که وشي که داسې وشي اما هېڅوک نه وایي چې دا کار چا بند اچولی دی دغه مذاکرات ولې نه کېږي دا د ښځو حقوقو ته ولې سپکاوی کېږي د نجونې ولې مکتب ته نه ځي او پلس هاو نور موانع چې تاسو هغه د شاهد استئ دا شپږ اته کس عادي خلک نه دي دوی ټول هغه دغه د هسته د قدرت د طالبانیزم دغه شپږو کسانو سره ده چې اکثره یې معلوم نه دي څوک دي یو دوه کسه مثلا دغه حقانی موږ پېژنو چې د سترې محکمې د دوی د طالبانو سترې محکمې رئیس دی هغه نامعلوم هیبت الله او پنځه شپږ کسه نور چې نومونه یې حتی موږ نه پوهېږو چېرته ناست دي موږ ته فرمانونه لیکي دا خو اول خو ګوري دغه خپله موږ ستاسو شعور ته توهین دی چې موږ نه پوهېږو په موږ څوک حاکم دي په داسې حال کښې دا زموږ حق دی چې موږ پوه شو چې زما په هېواد باندې څوک حاکمیت کوي
مننه جان باسه
څوک لیکي
مننه رابشم اغلی کړوخیل ته اغلی کړوخیل تاسو چې د دغو کسانو یادونه وکړه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني استازي زلمی خلیلزاد له بی بی سی سره په یوې مرکې کې په دې وروستیو کې چې وویل وایي هغه کسان چې په افغانستان کې غواړي چې حالات سم شي هغوی دې له همدغو د ده په وینا منځلارو طالبانو سره نږدې شتي له دوی سره د ارتباط پیدا کړي چې په سختري زبانه فشار راولي، آیا ممکن ده؟
اول خلیزات فکر کوم چې د سیاو لوبه وکړه چې نه تنه چې د افغانستان په ګټه تمام نه شول، د امریکا په ګټه په وخت مهاله کې نه ده. او زه فکر کوم چې کافي ملامتي درغله د رقم کار مسولانه بیان چې ورکې دي لپاره چې او فکر کوي چې د کوم ماموریت چې د څنګه کامیاب وخی یا بیا کامیاب شي. دا کده نور کسان چې مثلا د جمهوریت په وخت کې هغه ته پټ وادي ورکول چې موقت اداره به راځي او تاسو په رهبری تر ځي، هغه په دې منافقت باندې جمهوریت له ملاتړینه لری کړل او افغانستان د ستونزو سره مخامخ یو موضوع. دو موضوع هم دغه ښاغلی کرزی یا ډاکټر عبدالله چې مثلا اوس په افغانستان کې د دوی وضعیت څنګه ده، که چیرې مثلا کرزی صاحب کوم مجلس دعوت کړي کې اجازه سفر نه لري، په داخل کې هم حق سفر نه لري او په بیرون کې خو بالکل نه لري، په څه مشکل باندې چې نورو کسانو چې معلوم دی قدرسونه چې هغوی ضمانت وکړه تر څو پر هغې ته حق سفر ورکړی شو، د هغوی هغه شتون څومره دی مثبت ارزوي چې دا نورم کلال سي په هغوی سره خبر خود وسي. نو زه فکر کوم دا رقم دغوی تشویق کول کومه ګټه نه لري، ځکه چې اوس خپله د ښاغلی متقي امیر خان متقي چې په مللي ساده سفرونه هم کوي پروتوکولونه هم اخلي، آیا واقعا د خپل مشر ته لاسرسی لري؟ آیا د دې خبر قابل د قبول ده؟ آیا هغه وعده چې کوي دی کولی شي چې هغه عملي کړي؟ حتی په کله چې دوی باندې مثلا کوم سفر نه چور باندې مشر په قار هم دغه د قندهار والی واسطه شو تر څو پورې مشر دی ومانه او بیا دته پیسه عفا کړی ده، ځکه چې ماغه څنګه چې حتی دغه سره جوجین حقانیم چې مثلا بیان ورک معلوم شو دی ناراضه ده، اما ستاسو هغه څو کسان چې په دوی ټول باندې فشار راوړي چې ستاسو بقا ستاسو په اتحاد کې ده، دلته دوی بقا ورته مهمه ده، نو ځکه دوی له خپل هغه مخالفت نه لاس اخلي بېرته تابع کېږي دوی بل امر مني. ته فکر کوي چې دا ملا یعقوب له پاکستان واقعا قبول دی یا ځکه چې زیات مسایل دي چې دوی رښتیا نه وایي؟ یو گزارش خو همدا هم ده چې د پلار راته وصل شو همدغه پاکستانیانو له ترلاسه، نو همدا دا سړی به ښه زړه نه لري، اما نن مجبور دی چې یو 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 فشار چې د پاکستان په دوی باندې راځي هغه ته تابع اوسي، ځکه چې دوی د بقا موضوع د ژوند موضوع هم مطرح کیږي. نو دې خطره دغه معتدله مهم همدا ده چې څنګه د ګاونډي حکومت یا مملکت خصوصا پاکستان د فشار په طالبانو باندې کم شي، ځکه چې دوی مطلق لاس وهنه کوي، دوی مطلق فشار راوړي او دوی ته مطلق غلطه مشوره هم ورکوي که هغه مذهبي رهبران ورته جوړ کړي دي او که د استخباراتو د ارمی بخش ته په دوی باندې فشار ده چې دوی به سر یو موټی پاتې شي، که دغه فشار له دوی نه لري شي زه مطمئنه یم چې دوی منځ کې یو مسله قوي کیږي او دا سختریزه به کوکه کیږي او یا به داسې دا معتدله به لري کیږي.
وبخښئ، دلته سوال دا هغه کسان لکه فرزن تاسو لکه جانباز صاحب چې دغه اوس دی طالبان په حکومت کوم انتقاد کوي، هغه کسان چې په سیاست کې برخه لري او له افغانستان بهر ووسی، هغه هیڅ کله هم سره یو ځای نشول، ورس پر ورس دوی په منځ کې ډلې ټپلې په زیاتی دوی ورس پر دوی تر اوسه پر لدی نه دراوتلی چې د جمهوریت دی وخت انتقادونه تصفیه کی، یعنی له ماضی کې لا بند پاتې دي. نو امید په څه کې شته چې دغه کسان سره متحد شي یا اولاد شي او د افغانستان غم وکړي او یو لنړیوالو سره راشه در
شو؟ شبر صاحب دلته صرف دغه یو لاس شل یا دیس نفره هغه بهرني اجنټان چې همیشه به یا به د ایران پیسې خوړي یا به د هند خوړي یا به د پاکستان ترکیې یا د روسیې هر چا سي خوړلی، دا کسان اصلا د افغانستان د خلکو لپاره مهمه نه دي، دغه نن بغیر د افغانستان ودېشاته د 10 میلیون خلک دي چې هغوی باید تصمیم ونیسي. نو او موږ د شکولې چې دا ډلې مثلا کوم هغه بیا څو څیرې چې دغه ملي دی هغه له نظر نه مثلا پیسې هغه کو محرومه کو په غو موقف کې مونږ نه یو، اما مهمه دا ده چې د دنیا هم مونږ سره زیاته کې هیڅ ته اجازه نه ورکوي، چې ناسه برابر کې خلکو ته ویزه نه ورکوي، کله هم د افغانانو د مدني سیاسي حرکتونو ناسه برابر کړي، نه ځکه چې دنیا په همدار رقم لوبه مخته بیا، اما مهمه ده چې بل اخر واقعا افغانان دې ته متوجه شي دوی مسؤلیت لري او د افغانستان د بقا لپاره او د مشکل د حل لپاره باید سره یو ځای شي او همدارنګه طالب خپل اهمیت پوسی چې اوس په حاکمیت کې دوی ته مسؤلیت متوجه ده چې د خواره واره خلک چې هر طرف ته په هر نوم باندې چتللې دي څنګه سره ټول دروازې خلاصې کړي، د افغانستان د بقا لپاره باید دوی د خلک سره لاس یو کړي او ولس د د د د د د پښتو د مجرم په سترګه ونه ګوري، ځکه چې دوی بیا تا تداوم پیدا نشي کولای. دوی مجبور شي بیا جمله بین لاړ شي ځکه چې بل اخره ولس بلاس کار کوي او دوی بل چپا کوي ځکه سي ام دغه پاکستان په رسمیت نه پیژني. ام دغه چین خپل هدف لپاره دوی سره په معامله کې روان دي او ځینې مشکلات لري هغه په رسمیت نه پیژني. ام دغه ماسکو نه پیژني. امریکا د نور خلاصه کې چې دوی اترا وصل او دوی ته زمينه سازي مکړه دوی نشي کولای چې خپل ولس له یاره نه دوی په رسمیت نه پیژندل. نو دلته ډیر مسائل دي چې هم هغه کسان چې د باندې وتلې کغه مدني فعالان دي کغه سیاسي فعالان دي کغه مسلکي کسان دي واقعاً د افغانستان په خاطر باندې نور سره ټول شي سره یو ځای شي او همدارنګه طالب احساس مسؤلیت وایي چې زه نن مسؤلیت لرم چې د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې څه وکم. دغه څو کسان چې د خپل ځان سره مصروف دي نه پیګم څه رقم اسلام زده کړی او څه رقم هغه کې د واکمنۍ والتیا نه لري. افغانستان له مشکلات سره مخامخ ده، له ولایت سره مخامخ ده. نن که مثلا بهرني کومک نه خلک خپل ته ژوند له لاسه ورکوي.
او مننه جان پاس د دې لپاره چې د بحث روسیو تر رسیدلیو تاسو فکر کوي طالبان لکه تر اوسه ورته ګور په خپل منځ کې یو موټی متحد او سره یو لاس دي په هر شکل چې دي د هر چا لخوا سړي، لیکن د طالبان مخالفین تیتو پرک سره یو لاس نه دي. حتی لاس کسان په یو ټویټر سپیس کې هم نظر نه دي. نو آیا فکر نه کوي چې دغه غشتنې سمخ کې تاسو ویل چې په افغانستان کې باید قانون هغه کسان جوړ کړي چې په قانون پیشي د بیان ازادي وي او دا وي او هغه وي، دا غشتنې به څنګه ترلاسه کړي؟
اګورې من کله چې دغه اساسي حقوق او ازادګانو باندې رګیو او طالب ته وایي چې دا رعایت کړه، نو هدف اصلا نه هني لکه لږه زما هدف او ځتی ته پیژنم. نو دا هدف نه دی چې مونږ هغه پخوانی او فاسد او غاصب او ډیرو جابر او تشپنوم جنگ سالاران او دام هدف دی. هغه سر مونږ غواړو کوم اتحاد وکړو یا کوم شی جوړ کړو. ابدا نه، زه ابدا دوی سره په یو لاره پخوام نه یم تللی، نه نم نظم تبام نه. اما تاسو سره زه متن شی برته تفریح صاحب سره پر خوشحالی یا هر اتحاد چې اوسېږي زه بلته یو کوچنی مامور یم، هېڅکاره به یم خو یو کاتب خو به کېدی شي چې اوسېږم که نه. خبره دې کې نه ده چې یعنی داسې الټرناتیو فقط دغه خلک دي چې دغه شوراګانې جوړې کړي دي تش په نوم چې بېرته خپل
جان پاسه خو همدغه کسان لکه دا څرنګه چې تاسو د ځان مثال ورکو، همدغه کسان هم سره متحد نه دي. همدغه کسان هم فرضاً یو غونډه نه لري، حتی د یوې غونډې په سطح سره متحد نه دي.
دا کار کی درغه چې خبرم چې برته کار روان دی. هر پدیده خپل دسی او حالت ته رسیږي چې هغه باید پخه شي، عیني او ذهني شرایطو ته مساعد شي، فراهم شي، کار باید وشي. کار روان دی، یعنی په څو استقامتو کې سازمانونه سره منسجم کیږي، خلک سره واحد کیږي. دغه دا پړاو باید تیر شي، دغه د شوک دوره باید تیره شي. دا کار کیدونکی دی بې له شکه، تاسو هم پوهیږي چې دا کار خامخا کیدونکی دی. اما خبره دې کې ده چې طالب سره چې اوس قدرت دی، دا افغانستان د خلکو په سرنوشت کې لوبه نه کوي.
خیر لطالب او بخشه، لطالب خوشتنی خو بیلی خبر دی. مثلا ارتوائی چه دنجون و مکتب خلاص که تا خپل طالبانی مرتوائی دوی پا خپل لارا روان دی. آقلی کرو خیل چه فکر کوی چه هل لارا تکبیا هم براشو، آیا هل لارا هم دقیده چه دی طالبان و سیاسی مخالفان سره منسجم او منظم شي، او بیا د هغو طالبانو سره چې هغوی مخکې تاسو وویشل چې یو د قندار طالبان دي او د نور طالبان دي، له د نورو طالبانو سره نږدې شي او د افغانستان ستونزې او مشکلات تر یو حده پورې حل شي، او که همداسې کی شي دغه نور کسان به کله سره منسجم او منظم کیشي؟
خب یو خو به دوه مای چې ټول د قندهار طالبان باید مونږ ونه وایي چې هغوی مقصد هغه پس هغه قرارګاه یا مرکزیت په قندهار
کې
کړی دی. مرکزیت په قندهار کې جوړ کړی، نو دې خاطره شته تایبیر دینم لري چې کابل کې ځان احساس مسؤلیت امنیت نه کوي، نو ځکه قندهار کې ځای جوړ کړی دی چې کېدای شي هر دلیل چې وي یو موضوع. د افغانان باید واقعا سره متحد سي. هر هغه بهرنی لاره چې موږ په مختلفو نمونه سره وویشي او موږ ته مختلف ذهنیتونه راکړي، باید بل اخره افغاني و انساني فکر وکړو او د افغانستان لپاره باندې اندېکمن سو، سره یو ځای شو، خپل اختلافات یو طرف ته کیدو او افغانستان ته لمړی تو پیدا کی تر څو پر یو ادرس شي او د میز یو طرف ته کینی. بل طالبان معلومدار او امیدوار ما چې دوی لاس په کار شي او د سختریزه مخه ونیسي، یو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په ګټه نه ده. تاسو نور نشي کولای چې کوم تعریف چې تاسو شریعت نه لري افغانستان باندې تکاته کړئ، ځکه چې افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه ده او اسلام باید غلط تعریف او تعبیر هم نشي. دریم مسله بین المللي ټولنه ته متوجه ده چې د افغانستان اوسنی وضعیت په هر دلیل کې دوی ته دوام ورکوي، پایله به دوی ته هم ډېر منفي او خورا ګران قیمته شي. بهتره به همدا وي چې
نړیوالې ټولنې ته به څه زیان ورسي که وضعیت همداسې دوام وکړي.
ګوره د افغانستان اول همدغه غیر قانونی مهاجرین خپل یو 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 سیل ده چې په غربي نړۍ خواته ورزي او دوی سره مختلف مشکلات سره باید مخامخ کیږي او دوی به څنګه هغوی پسله جذبوي، ځای په ځای کوي، امکانات به برابروي. دې کې د مختلفو افکارو کسان هغه هم دي چې دوی خپل لپاره یو ستونزه ده. په کوم شکل حکومت یا اداره چې په کابل کې روانه ده، دغه د افراطیت په زیږنده کې ډېر یو مهم رول لوبوي. نه فکر وکړي چې همدغه القاعده چې په کابل کې ده او فکر سي ایجاد شوی ده، اوس مرکز کابل ترغه د پاکستان د په فشار باندې یا په غوښتنه باندې په هر دلیل باندې چده. دغه فکر زیږونه په اوس خود انټرنیټ دنیا دا یو ډیر یو لوی تاثیر اچي د افکار جوړولو کې، د ګروپونو جوړولو کې، انګیزه ورکولو کې، په مخالفت ایجادولو کې، د ګلوبل جهاد ذهنیت ورکول. د خټول هغه مسائل دي چې دنیا ورته اونه سخت نارامه ده. بل هم دا د منطقي ممالک ماسکو څه فکر کوي چې د طالبانو شتون دوی ته به ډېر ارزانه پرېوځي یا دوی ته به لپاره به ډېر ساده وي. دا په دې باندې نه پوهېږي چې بالاخره هغه ګروپونه چې موجود شه دي، هدف همدا وي چې مرکزي آسیا څنګه د ماسکو وننګول شي، څنګه بیجنګ وننګول شي. ان دا ډېرې هم د منطقي مملکتو لپاره به ډېر زر تاثیر ګذاره وي او فارا منطقي لپاره به په اوږد مهاله کې هم یو خطر یو تهدید متوجه ده، ځکه چې دغه افراطي ګروپونه خو چې له بینه لاړ نه سي، سرکوبه نه سي، دا خو دنیا لپاره دردسر جوړوي. دا خو ډېر پر نه ده چې په افغانستان کې ژوندي پاتې شي. دغه تفکر ایجادول انګیزه. بله
وبخښه، تاسو ماسکو او پیکینګ یاد کو خو خپل یو ارزونه لري او تر اوسه پورې چورته ګورو د راپورونو لمخې دوی له طالبانو سره سخت برخورد نه کوي، نرم روان دي او فکر کوي چې دا د دوی په ګټه ده. نو هغه نه پوهیږي چې دا د دوی په زیان دي، لکه څنګه چې تاسو وایئ. هغه باید لې پوهیږي
چې همدغه یېر اجازه لري، دوی همدغه ویره چې دوی لري نو نه غواړي چې ما سره رابطه سره ونه لري. تاسو هند ته وګورئ، هند خپل اعتراف وکړ چې موږ پخوانی او اشتباه کړو چې موږ تیر د طالبان حکومت سره لاغ نه درلودل، ځکه چې دوی کوم هغه لري چې پاکستان طالبان د پاکستان په انحصار کې ونه اوسېږي، دوی په خلاف نه کارول شي. نو دوی ځکه په دې مسله کې دا ځل غواړي چې دخیل اوسېږي او دوی رابطه سره بالکل نږدې رابطه لري. ګوري که بیجنګ د ماسکو نه د ټول هغه مملکتو یو غلطه محاسبه کوي، فکر کوي په دې شکل باندې درست ده. اما مهم هم ده چې دوی همدغه شورای امنیت کې سره یو ځای شي، یو دریځ غوره کړي، مطمئن هم د طالبان احساس خطر کوي چې نن دنیا راته یو طرف ته شوې ده. دوی خپل هغه نور اختلافات چې لري په مغه اختلافاتو په اساس باندې نن طالبان یو موقتي ګټه اخلي چې دو طرفه دوی ته رشوت ورکول کېږي او هغوی خپل قدرت ته دوام ورکړي او هغوی فکر کوي چې دنیا ولا موږ ته ضرورت لري، موږ دنیا ته ضرورت نه لرو، نو موږ سه هر شوی دنیا به را سره مني. اما په دې باندې نه پوهېږي چې دنیا څه رقم خپل مخ ګرځي، څنګه د جمهوریت نه وګرځي او څنګه یو لوی سیستم نظام چپاکه او نن لوی ستونزه سره مخامخ کی. یعنی دوی فکر کومه چې لا تر اوسه مذاکرې نه ده، لکه یو ورځ لبنه لال بیا هم د دنیا ته مشکل جوړولای شي، کله چې دوی احساس دي خطر وکړي چې نن دغه ستاشتون ورته خطر ده، نو بیا به هغه وخت کې تاسو سره جدي برخورد کوي. مطلب دا ده چې د افغانستان سیاستوال که هغه پخوانی دي که دا ولس دی او همدارنګه اوسنی واکمنان دي، امیدوارم چې د دنیا په سیاست، د دنیا په موجوده تهدیداتو باندې باخبر شي. د افغانستان د بقا او د ثبات لپاره باید دی یو ځای کار وکړي. نور موږ چاره نه لرو، دنیا موږ کاروي، که په خوای موږ کارو که اوس موږ دی اوس افغانستان کاروي د خپل ګټو لپاره، او سبا کولای شي ته مشکل هم جوړ کړي.
اغلی کړو خیل مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. غو چنباز له تاسو څخه منندو یم. بس د خبرونې ورسیو شیبو ته رسیدلی او تر بلې خبرونې مو زحمت شي بر پخته سپاره.
څه پروا لاس کې لاس لره مستا ستا پختنه مې علاج ستا خبره مې دوا ستا خبره مې دوا څه مې دین څه مې دنیا